द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د ګلرس د اگست میاشتې ولسمه نیټه او د زره شلم کال دی د دیوا خبری خبرونه کې درته د سمینا احسن هرکلی دی مهم او تازه خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره د سینټ د قائما کمیټې غونډه شوې ده په دغه غونډه کې مهمه موضوعات پاکستان کې بدرک کړی شوی خلک او نستی کې شوی د چمن د پولی پیخوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو یلی کا موجوده حکومت د هغه ټول خاندان هم جیلونو کې واچي خو پارټي وایي د جمهوریت قومي مالیاتي کمیشن او اتلسم ترمیم په حق لا د خپل دریز نه پرشان شي په بلوچستان کې د شخصي سکولونو لوی اطلاق لخوا د نن نه پټوله صوبه کې سکولونه پرانستل شوې دي دوی وایي د حکومت لخوا د سکولونو بیا نه پرانستلو په معاملې د ځند په کار غستلو مطمئنه نه وو د اگست په لومړنۍ ورځو کې د صوبې د پرایویټ سکولونو د تنظیم لخوا د 15 اگست نه د سکولونو پرانستلو اعلان شوی وو سرټکی تاسو واورئ موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان کې د انساني حقوقو د پاره د سینټ د قائما کمیټې غونډه شوې ده په دغه غونډه کې مهمه موضوعات پاکستان کې بدرک کړی شوی خلک او نږدې کې شوی د چمن د پولی پیخوا پاکستانی میډیا وای کمیټې له طرفه د بدرک خلکو تموندنې او پلټنو د کمیشن مشر جسټیس جاوید اقبال هم دغه غونډې ته راغوښته شوی وو جسټیس جاوید اقبال د قومي احتساب ادارې مشر هم دی خو هغه حاضر نشو میډیا دا هم زیاتوي په دغه غونډه کې د یو بدرک کړی شوی د سند صوبې د انساني حقوقو فعال سارنګ جویو په حق له به هم خبرې کړي خو هغه نن واپس خپل کور ته راغلی دی او د هغه پلار د دې تصدیق کړي د غونډې په ایجنډا کې د ملتان په بهاودین زکریا یونیورسيټي کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د طالب علمانو لپاره د سیټونو په ختمولو هم خبرې وشوې په غونډه کې حکومت مخالفه د پختونخوا ملي عوامي پارټي د کمیټې غړي سېنېټر عثمان کاکړ د جسټیس جاوید اقبال په نه حاضرېدو نا خوخی خودلی د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی ک موجوده حکومت د هغه ټول خاندان هم جیلونو کې واچي نو پارټي وای د جمهوریت قومي مالیاتي کمیشن او اتلسم ترمیم په حق له خپل دریز نه پرشان شي د احتساب عدالت نه بهر نن میډیا سره خبرو کې بلاول بھٹو یو ځل بیا په پاکستان تحریک انصاف تور لګولې چې د احتساب اداره د مخالفه پارټیانو پر ضد د یوې آلې په توګه استعمالوي هغه وویل که حکومت هر هربه استعمال کړي خو پیپلز پارټي به په اتلسم آئینی ترمیم هیڅ قسمه سمجھوته ونه کړي هغه زیاته کړه د ملک امنیتي ادارو د ولقینا یو ترهاګر تختی او حتی چې عدالتونه هم د هغې نوټیس نه اخلي یاد دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په جون کې د سین صوبې سفر په موقع ویلی وو چې نه خو یې په اتلسم آئینی ترمیم سره اعتراض دی او نه د دې خلاف دی خو په دې کې ډیر سیزونه په تادی کې شامل کړی شوی دي چې بیا کتنه او اصلاح غواړي په بلوچستان کې د شخصي سکولونو لوی ائتلاف لخوا د نن نه په ټوله صوبه کې شخصي سکولونه پرانستل شوی دي دوی وایي د حکومت لخوا د سکولونو بیا نه پرانستلو په معاملې د ځند نه په کار غستو مطمئنه نه وو د دوی په وینا بلوچستان په دې معاملې کې د قسمه فیصلونه تر ټولو زیات اغیزمند شوی دی چې وړاندې نه په صوبه کې د تعلیم کچا ډیره کمه او سکولونه هم ډیر کم دي د شخصي سکولونو د ائتلاف ویان وای صوبه وس نور د سکولونو کولاولو په معاملې کې د ځند نه شي زغملې د اگست په لومړنۍ ورځو کې د صوبې د پرایویټ سکولونو د تنظیم لخوا د 15 اگست نه د سکولونو پرانستلو اعلان شوی وو په بلوچستان کې په 3 ضلعو کې 3,500 پرایویټ سکولونه دي چې پکې ولکه ماشومان سبق وای او شپږ 13 سره استادان پکې برتی دي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د نن د ګل د ورځې نه د ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو کمپین شروع شوی دی چې تر شپږ ورځو پورې به جاري په صوبه کې د پولیو پر ضد پروګرام د چارواکو په وینا دا شپږ ورځنی کمپین به د صوبې په ټولو 3 ضلعو کې په 15 ضلعو کې ترسره کیږي په صوبه کې د پولیو پر ضد د پروګرام صوبایي مشر راشد رزاق وایي په دې کمپین کې به 1,00,000 پورې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي په بلوچستان صوبه کې سکال وس پورې په ماشومانو کې د پولیو 14 پیخي ریپورت شوی دی د بلوچستان سره سره په خیبر پختونخوا کې هم د 14 اگست نه په 22 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکولو وو ورځنی کمپین شروع شوی دی او پنجاب او سند صوبو کې هم د 15 اگست نه د وو ورځو لپاره د پولیو دغه کمپینونه شروع شوی دی په پاکستان کې سکال وسه پوری په ماشومانو کې د پولیو وایرس 15 پیته پیخي ریپورت شوې دي. د راجرز خبري ادارې تر مخه د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د بارانو چارو وزیرانو په لومړي ځل په اخکار ډول ویلي دي چې په ټلیفوني خبري کړې دي. دا وروستو د هغې چې عرب اماراتو د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو وروستو د ټلیفون لاین خلاص کړی دی. د دواړو ملکونو د بارانو چارو وزیرانو په ټلیفون خبري کړې او دغه شانې د ټلیفون د لاین خلاصولو پرانیسته هم کړې ده. د زیارت په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو خبر ورکړی وو. فلسطین د عرب اماراتو او اسرائیل د اړیکو جوړېدو تړون رد کړی دی. ایران دې تړون ته خطرناک او ناجایز ویلي او ترکی دغه کار ته د عرب اماراتو منافقانه رویه ویلي دي. پاکستان هم ویلي د عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو د تړون پر مختګ به په راتلونکي کې سختي نتیجې ولري، خو مصر، اردن او عمان د دې کام هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې په ټولو فریقینو غږ کړی دی چې د ځنډ پرته دې بین الافغاني خبرې شروع کړي. قریشي دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکا ویلي د افغانستان د سولې عمل دې ګړندی کړی شي او چې څومره ژر وي بین الافغاني خبرې دې شروع کړی شي. شاه محمود قریشي په ټوټر ویلي، زموږ شریکو هڅو د افغانستان د سولې د خبرو عمل دې ځای ته راورسولو. ټول فریقین دې ټولې مسلې هوارې کړي چې بین الافغاني خبرې بې د ځنډ شروع شي او په دې لړ کې دا تاریخي موقع د لاسه ورکول نه دي په کار. په هندوستان کې نن د ګل پورست کرونا وایرس د 900 نه زیات نوي کیسونه ریپورت شوي دي چې د مرګونو شمیره هم هلته د 500 نه زیاته شوي. هندوستان د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو په لړ کې په نړۍ کې په څلورم نمبر دی چې مخکې ته امریکا، برازیل او مکسیکو دي. بلخوا په نیوزیلند کې هم د دې وبا د بیا نه خورېدو پس انتخابي تاریخونه یو میاش مخکې کړی شوي دي. نیوزیلند کې د سل ورځو پورې د کرونا وایرس یو هم نوی کیس نه و ریپورت شوی. په امریکا کې د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیره په نړۍ کې تر ټولو زیاته، یعنی 1,00,000 ده. پاکستان کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر 2,09,130 ته رسیدلی دی او اوسه پورې 6,00,070 مرګونه شوي دي. پاکستان کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په سین صوبه کې، بیا پنجاب، په دریم نمبر په خیبر پختونخوا او بیا په بلوچستان کې ریپورت شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت دوه کاله پوره کېدو باندې وفاقي وزیرانو یې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د حکومت د مودې په مهال د کامیابی او لاسته راوړنو په اړه خبرې کړې، خو مخالفه ګوندونه بیا ورباندې نیوکې کوي. د پیپلز ګوند د شریک چیرمین بلاول بټو زرداری په ټویټر لیکلی چې د تحریک انصاف ګوند دا دعوی باندې نیوکې کوي او وایي چې دوه کاله حکومت کې د پوره کېدو سره هیواد، یعنی کې پاکستان، د بدترین معاشي بحران سره مخ کړی دی. په دې کله باندې نور څه تفصیلات تیر رابعه پیر په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د حکومت ته بهرنی تګلارې په اړه وویل دا هیوادونو سره اړیکو ته وده ورکړی. په نړیواله کچه د کشمیر ستونزه رابرسیره کړې. نړیواله ورورلوی افغان سولې عمل کې د پاکستان کردار منی. د چین سره اړیکې، اقتصادي شراکت، تاریخي د بدلولو هڅې کیږي او سی پیکیه واضح اهداف ترلاسه کړي دي. د خزانه سلاکار حفیظ شیخ وویل حکومت تراتلو سرای کمزور اقتصاد تشکولو هڅې وکړې. په مازی کې اخصل سوی د 15,000 عربه قرضیه واپس کړیم او په سختو حالاتو کې لوی پریکړې کړیم. صادرات زیاتولو لپاره مراعات ورکړي او په لومړي ځل حکومت خپل په خرچو کې کمی راوستلې. د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد زر وویل تعمیراتي شوبو لپاره پیکیج ورکړي. د مالیه شرایط راکښته کړي، سمګل سوی فونونه ختم کړو، خو بل پلو ته په کامی اسمبلی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وویل پاکستان تحریک انصاف د وکاله تباهی او بربادی کلونه دي. خارجه پالیسی، اقتصاد، گورننس په شمول ټول شوبې د بدحالی ښکار دي. د پی ټی آی حکومت لپاره مساوي پولیټیکل انجینرینګ نتیجې اوس خلکو مخې ته را روان دي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری خپل یو ټویټ کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان هیواد ته د تاریخ په ترینه اقتصاد ورکړی. د حکومت بهرنی تګلاره د کشمیر څخه تر سعودي عرب پورې ناکامه پاتې شوې. دوه کلو کې جمهوریت او بشري حقونه په نقشه شوي او په هیواد کې بیروزګاری زیاته کړې شوې ده. دوی زیاته کړې چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټ تر مخه پاکستان کې د وړاندې څخه زیات کرپشن شوی دی. د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه په اسلام آباد کې مطبوعات سره خبرې هم وکړې او نفیسه شاه د پی ټی آی حکومت د هیواد لپاره تباہی وگرزولم.
اگر سونامی آئی ہے تو تباہی لے کر آئی ہے، اور اگر تبدیلی بھی آئی ہے تو تباہی لے کے آئی. اس میں
ویل دا ادارو حکونا پا مل کیجی، مطبوعات پا نخشا کیجی، نیپد و مخالف سیاسی غڑو پا زید کارول کیجی، حکومت پارلیمان کی پا قانون سازی کی مداخلت کوی. دا داغا حکومت لارخا دا ملک تر طول زیادی کرزی تر لسکری سیوی. دا یو وزیر دا بیان لسبب حوابازی کمپنی پی آئیه تا دا عربون و زیان رسیدلی دی. او د پاکستان د بهرانی تګلاری په اړه خپل حکومتي وزیر وایي چې وزیر یو څه غواړي او چارواکي بل څه غواړي، چې سرګندوي چې حکومت د بل چا په لاس چلول کیږي. د تحریک انصاف د دوه کالو پر کارکردګۍ پر ټولنیزو رسنیو هم خورا بحث روان دي. تحریک انصاف ملګري دغه کارکردګۍ ستایم، خو د ولس له اړخه پوښتنې رابرسېره کیږي چې ګرانی څو چنده زیاته سوې ده. د پرمختګ شرح په لومړي ځل منفي تک شته سوې. د خلکو کاروبارونه بندي، خلک بېروزګار کیږي، تنخواهدار طبقه آمدن او په خرڅو کې توازن راوستو کې ناکامه ده. نو آیا عمران خان خپل هغه ژمنې ترسره کړې چې پکې د ښه بدلون راوستو خبرې کړې وې؟ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. ل واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان سنټ ته د هیواد په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو په جنسي توګه د ویرولو په ضد یو قانوني مسوده وړاندې کړي سوې ده، چې پکې به ملزم باندې د ورودو د تور د ثابتېدو په ترڅ کې د ککړ تند نوکری څخه ګوښه کول، په جبري توګه ریټایر کول شامل دي. دا قانوني مسوده سنټ د مخالف مسلم لیگ نون ګوند سنټر جاوید عباسی وړاندې کړی ده. هغه وایس اف امریکا دی وته وایي په ورستیو کې د بلوچستان او ګومل یونیورسټي کې په جنسي توګه د انجنیرو طالب علمانو د ویرولو د پیښو وروسته ضرورت و چې په دې اړه یو قانون جوړ شي. خو د شوزو د حکومت فعال سمر مین الله وایي چې په دغه قانوني مسوده کې چې کومې سزاګانې تجویز شوې دي، نه ګڼي چې د سره به په تعلیمي ادارو کې د جنسي راسګۍ د عمل مخه ونیولی سي. په دې اړه نور څه تفصیلات د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
سینټ ته په وړاندې کړې شوې قانوني مسوده کې تجویز ورکړل شوې چې مدرسو، سکولونو، کالجونو، ټیوشن سنټرو او ووکیشنل ادارو کې د یرولو شکایت به د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي، او د یونیورسيټیانو یا هایر ایجوکیشن لاندې د تعلیمي ادارو شکایت به هم هایر ایجوکیشن ته ورکړل کیږي. په قانوني مسوده کې دا وړاندیز هم شوی چې په تعلیمي ادارو کې په جنسي توګه د یرولو د شکایت به په ډیر شروزو کې دننه فیصله کیږي، او ډیپټي کمشنر به په دې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړوي، او په چری کمیټه په یو تند يرولو عمل ثابت کړو نو ورله به سزا هم هغه خوخوي. سینټ ته دا قانوني مسوده د مخالف مسلم لیگون د سینیټر جاوید عباسی لخوا وړاندې کړې شوې چې د نورې کاروایي لپاره اوس د سینټ متعلقه قائمه کمیټه ته لیږل شوې ده. سینیټر جاوید عباسی د دې قانوني مسوده په اړه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل، په روستو کې د ګومل یونیورسيټي، بلوچستان یونیورسيټي او د لاهور په ګرامر سکول کې په جنسي توګه د يرولو د پیښو رامنځته کېدو وروسته دا ضرورت پیدا شوی و چې په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو د يرولو پر ضد یو قانون جوړ شي، ولې چې د دې نه مخکې په دې اړه کوم قانون موجود نه و.
کریمنل کیس بنتا ہے تو کریمنل کورٹ میں چلا جائے گا، لیکن اگر اس سے کوئی تھوڑی ہوئی ہے تو پھر مائنر میجر پینلٹیز اس پہ رکھی ہیں پینلٹیز۔
ہغوائی پد قانونی مسودہ کے بیلا بیل سزاگان تجویز کری شوی دی او د سزاگان مقدار ہم د کیس د نویت سره تړلی شوی دی۔ کچری فوجداری کیس جوړیږي نو هغه به هم فوجداری عدالت ته ځي او پدې قانونی مسوده کې نورې سزاګانې هم تجویز کړې شوې دي چې پکې د ملزم نوکری ختمیدل هم شامل دي۔ پاکستان کې د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي فعال سمر من الله وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي په تعلیمي ادارو کې د یرولو پر ضد د قانون ضرورت شته او په تیرو وختونو کې مخې ته راغلي پیښې ښیي چې په جنسي توګه د یرولو د رجحان مخنیوي پکار دی۔
برباد گئی اخی آقا مطلب ورلک ذہنی طور باندې چې کوم ٹینشن اخی ہوتی رہی نو تش گیاو نوکری نا آقا لری کول دا خود سزا نشوا دی پکار دی چی دی آقا لک سم دیو سٹرکت آقا ہو کی انفورسمنٹ چی دیترین خود کم از کم وی کنا چی خلق خلقو زرے کے دی یارا خوئی سبالا با دائی کس نور چا انپلائی کری نو بیا سو سا دے کے یارا پاتش ہو دی۔
پا دی قانونی مسویدہ کی چی کمی وڑے سزاگانی تجویز شوی دی پا حقی کی دا ککل تن ترقی ودرول او متاثر تن تا معاوضہ ورکول شان مل دی۔ خود دې سره سره د یرولو لپاره ځنی غټه سزاګانې هم تجویز شوې دي چې پکې د ککړ تن په جبري توګه ریټایرډ کول، د ملازمت نه برطرف کول او یا د ککړ تن د عہدې درجه راکمول شامل دي۔
دا وایس اف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري۔ د پاکستان فوج د جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب سفر د معمول کار بللی، خو مطبوعات وایي دغه سفر مقصد د خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا سعودي عرب په مشوري کې د اسلامي هیوادونو په کردار را جوړ سوی د سعودي عرب خفقان کمول دی، ځکه که سعودي عرب هم دغه ډول خفه پاته کیږي نو پاکستان لپاره به بیا د خفقان په شکل د سعودي حکومت لخوا د قرضو واپسي به ګرانه وي۔ پاکستان کې ناکدین وایي د تعلقات ښه کولو کې د فوج کردار ځکه هم مهم دی چې پاکستان خو سعودي عرب څخه معاشي ګټې ترلاسه کوي او په بدل کې سعودي عرب د پاکستان فوج څخه د هغه حفاظت تمه ساتي او ورته معموله ده چې د پاکستان کې د دوی د کار او مطلب هم فوج دی۔ په دې اکله څه تفصیلات نور تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو۔
د پاکستان پوز وینا تر مخه د پوز لهکر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب سفر مخ کې نه جدول وو او د سفر کې جنرال باجوا د دوه هیوادونو ترمنځ د سیکورټي حالاتو او مرستو باندې خبرې کړې دي، خو خبري ایجنس رائټرز د پاکستان پوز او حکومتي ذرایعو له خولې وایي د سفر مقصد سعودي عرب او افغان کمول وو چې د پاکستان خارجه وزیر بیان نه پس را جوړ شوی وو، او کچرې سعودي عرب هم دغه شان خفه پاتې کیږي نو پاکستان اقتصاد ته پرې ځکه سخت تاوان دی چې سعودي عرب لخوا د پاکستان مرکزی بینک کې زیات رقم د پاکستان اقتصاد او معیشت بچ کولو لپاره ذخیره دی۔ د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره د پوز کردار ولې ضروری دی، ولې حکومتي کچ باندې دې لپاره هڅې نه کیږي؟ د دې تپوس په ځواب د پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي د سعودي عرب نه د پاکستان معاشي ګټې دي، خو د سعودي عرب هم پاکستان نه یوه تمه ده چې ورته سیکورټي مرستې ورکوي، همدغه وجه ده چې پاکستان پوز ګڼ شمېر تنن سعودي عرب کې د ډېر وخت نه د هغه ځای مهم ځایونو حفاظت لپاره موجود دي۔
عسکری قیادت ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہے خارجہ پالیسی میں، اور خاص طور سے یہ روابط میں جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا۔
جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وہی دا پاکستان خارجہ تگلارے یا پالیسی کے ہمیش نہ دا پوز یو مهم کردار پاتې شوی دی۔ طلعت مسعود وی پاکستان حکومت به هم هڅه کوي چې سعودي عرب سره یې تعلقات ښه پاتې شي، خو سعودي عرب ته هم معلومه ده چې پاکستان کې د دوی د کار یوازې پوز دی، ځکه به د تعلقاتو کې تناو کمولو کې به د پوز کردار مهم وي۔ د پوز سر لهکر د سعودي عرب سفر نه وړاندې د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د سعودي عرب سفر کړی دی۔ د پاکستان مطبوعات وایي طاهر اشرفي د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، د سفر مقصد هم د پاکستان لخوا غیر سفارتي طریقې باندې حالات ښه کول وو، مولانا طاهر اشرفی هم د پاکستان خارجه وزیر په بیان سخت تنقید کړی دی او ویلي دی پاکستان د چا په ډاټ داسې بیانونه ورکوي او ښکارا دی کړی چې د وخت ورسره نړۍ کې سوق ولاړ دی. مولانا طاهر اشرفی وایي چې خارجه وزیر دی واضح کړی چې آیا په ټلویزیون په بیانونو له وجې خارجه تګلارې جوړیږي او پاکستان سره ولاړ څوک دی. واړه هیوادونو هم په څه مسله د پاکستان د تګلارو تایید نه کوي. د خارجه وزیر دغه بیان چې کچرې او آی سي د کشمیر په مسله باندې غلې پاتې شو نو پاکستان به بیا خپل د اسلامي هیوادونو غونډه راغواړي په دې پاکستان حکومتي وزیرانو هم سخت تنقید کړی دی. او بشري حقوقو وزیر شیری مزاری ویلي دی پاکستان خارجه دفتر کردار یوازې بیانونو حد پورې پاتې شوی دی. ناکی دین وی پاکستان د ا وخت نه د سعودي عرب د نوې قیادت فشار لاندې راغلی دی چې په یو بیان ورته سعودي عرب د قرض رقم واپسې غوښتنه پیل کړې دي.
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په سنټ کې د مخالف غوندونو غړو په ګرځې هه واد کې د پولیو رنز په لویا کچا بیا د خوریدو اندیشنې ښکاره کړې دي او د دې پړای په حکومت اچولل ده. د پیپلز ګوند د سنټ غړي شری رحمان د تریک دلاري د پولیو مخنیوي په اړه د حکومت په خواني رابطه کار بابر بناتا په ضد د مجرمانه کردار لوبولو په تور قانوني کاروایی غوښتنه کړې. بلخوا د پارلمان چارو مرستیال وزیر علي محمد خان مخالف غوندونو ته د بابراتا پلټنو لپاره اړوند پارلماني کمیټې ته د وړاندې کولو د حکومتي مرستو باور ورکړی دی. پیر ولایت شاته نور تفصيلات پر راپور کې وړاندې کړي.
شری رحمان د پولیو کیسونو کې راغلي زیاتوالي په سر سنټ کې یو تحریک هم وړاندې کړي او بیا د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې هغه صدا سی ویلي.
پاکستان مې دو پولیو کې کیس هو گئے تھے 2019
ویلی پاکستان کے دا پولیو کے سن دو طرح کو شویو او ما د خپل تحریک د لارې د حکومت نه پختلی د خپل سوشل میډیا د سانګې مشر چې دوی د پولیو رابطه کار ټاکلو هغه اوس چرته دی حکومت ته هغه میدان تراولی. د چا د غیر ذمورانه کردار له کبله چې د شری رحمان په خبره پاکستان کې د پولیو رنز یو ځل بیا خور شوی دی. سرګند دی وی پرستو کې حکومت بابر بن عطا د خپل څوکۍ نه لری کړی دی خو حکومت مخالف ګوندونو پارلماني غړي د هغه په ضد د قانوني کاروایي غوښتنه کوي. دې ته په جواب کې د پارلماني چارو مرستیال وزیر علي محمد خان د بابر بن عطا په ضد د پلټنو لپاره هغه د سنټ کم اړوند کمیټې ته وړاندې کولو باندې د حکومتي مرستو ژمنه کړې ده. بلوی حکومت مخالف و مسلم لیگ نواز گنغڑ عائشہ رضا پدے باندې اندیخنے خودلی چی پولیو دا وقت کم یو خاص علاقہ کې نه خو په گرد پاکستان کې خوریږي او هم د یاد گن سره تړاو لرون کې د سینټ بلیو غړي مصدق ملک په حکومت باندې د پولیو د مخنیوي په اړه د بے غوري تورونه تکرار کړی دي.
ایسے ایسے قوانین کې جن کا نہ سر ہو نہ پیر ہو ان کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن سر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دو قطرے پولیو کا پلائیں.
آغا وائی پاکستان کی بے ضائع قانون نہ عملی کی گی خو د فکر وړ خبره دا ده چې داسې کم قانون یا پریکړې به ریاست کله عملی کوي چې د لارې به پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول باوري جوړ کړی شي. د تخبرګون کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د سنټ غړي ولید اقبال د مخالف ګوندونو تورونه رد کړي دي او په دې معامله هغه د خپل حکومت دفاع صدا سے کړي ده.
پولیو کی پاکستان میں ابھی بھی اس موذی مرض کا جو وجود ہے اور اس کو مٹا نہ سکنے میں ہماری ناکامی ہے. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اتنی دہائیوں سے صحت اور تعلیم نے ہمارے یہاں کیا اہمیت رکھی.
اغه ویلی د پولیو رنز باندې تر اوسه قابو موندلو کې ناکامي پډاګه کوي چې پاکستان ریاست د 1300 سیزو راهسه د صحت او تعلیم شوبو ته پاملرنه نه ده کړې. سینیټر ولید اقبال ویلی دا خبره به هم تام کې نیولوي چې پاکستانی ولس ډیر پګرانه کم یو ویکسین اغستو ته غاړه کړي. اغز یا تکړه د صحت نړیواله ادارې ڈبلیو ایچ او تیر کال په خپل یو رپورت کې ګرد نړی صحت تر اپیخ لس ننګونو کې یو د حفاظتي ستنو په ضد مزاحمت هم ګرځولې دي. دا په داسې مهال چې پاکستان کې د کرونا وایرس د خورون له امله ځنډول شوې د پولیو په ضد د ساسکو کمپاین یو ځل بیا ګرد هیواد کې په بیلابیلو پړاوونو کې پیل شوې دي. د حکومتي کمپاین د لارې به ګرد هیواد یو سل دیرش ضلعو کې د پنځو کالو نه کم عمر څلور دیرش میلیونه ماشومانو تو ساس کی ورکول کیږي. پاکستان کے روان کال تر اوسه د پولیو 15 کیسونه ریکارڈ شوی دی. کال 2019 کی یوسل اوسل ویخ او په کال 2018 کی د پولیو 12 کیسونه مخه تراغلیو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیبا یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د جرمونو نړیوالې عدالت نن د نهه یاسي شنبې په ورځ د حزب الله ډلې د هغه څلورو غړو په اړه خپل فیصله اعلانوي کوم چې د لبنان د پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری په وژنه تورن شوي وو. د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری او ورسره یو وشت تنه نور عام کسان چې د عملې په ځای کې موجود وو کال 2015 کې په یو بمی حمله کې ووژل شول. د نړیوال عدالت د نن ورځې د فیصلې په اړه په جزئیات تسته زموږ همکار فواد لامی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په هیګ کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نړیوال ځانګړي عدالت یو قاضي د نهه یاسي شنبې په ورځ وویل قاضیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې که څه هم دا امکان شته چې شام او حزب الله د لبنان د پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری د لمن د وړلو هیله درلودلې وي، مګر هیڅ داسې شواهد نشته چې څرګند کړي د شام حکومت او یا د حزب الله ډلې مشرتابه دي د رفیق حریری په وژلو کې لاس درلودلې وي. باوجود د دې ټاکل شوی چې د هیګ یو ځانګړي نړیوال عدالت قاضیان د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم اعلان کړي کوم چې د رفیق حریری او یو وشتنو نورو کسانو په وژنې ملزم ګڼل شوی دي. د رفیق حریری د وژنې په قضیه کې د حزب الله ډلې غړي څلور واړه ملزم کسان سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مرعی، حسین حسن عنیسی او اسد حسن صبرا تر اوسه پټ پاتې دي او عدالت ته حاضر شوي نه دي، خو د دوی په غیاب کې وکیلانو د دوی په دفاع کې عدالت ته دلیلونه وړاندې کول. کچیرته دوی په دې قضیه کې مجرم وګڼل شي نو د عمر قید سزا سره به مخ شي چې د دوی د پټ پاتې کېدو له وجې ممکن دا سزا هم ونه ګوري. د رفیق حریری د وژنې پیښه 15 کاله مخکې شوې وه چې په هغه کې د بیروت ښار په یوه سیمه کې د رفیق حریری په ګاډي بم وچاودید او هغه یې وواژه. د پیښې نه دوه کاله وروسته په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لبنان د حکومت او د ملګرو ملتونو په غوښتنه دا فیصله وکړه چې د رفیق حریری د وژنې د قضیې څېړلو ته د یو ځانګړی عدالت جوړ کړی شي. د دې ځانګړي عدالت لخوا د قضیې په څېړنه کې 209 گواهان او 3000 شواهد پیش کړی شول. قاضیان وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه به می چاودنه د ځانمرګي کس له خوا شوی و. خدای پیدا نشو کولای چې هغه ځانمرګي بریدګر څوک و. د رفیق حریری زوی سعد حریری چې په خپل هم د پخوا د لبنان وزیر اعظم پاتې شوی دی د ګل یادو شنبې په ورځ هیک ته ولاړ چې د عدالت فیصله لنګ دی ووري. دغه دفتر ویلی چې سعد حریری به د عدالت د پریکړې اعلان وروسته خپل بیان ورکړي. نړیوال ځانګړی عدالت په داسې حال کې د رفیق حریری د وژنې په کیس کې خپل فیصله اوروي چې په لبنان کې حالات نازک دي. په هغه هیواد کې لتیر یو کال راهیسې حکومت ضد مظاهرې روانې دي، مالی بحران پیښ شوی او کرونا وایرس هم ځپلې دی. په دې ټولو سربیره دوه هفتې مخکې د لبنان سرخار بیروت یوې سختې چاودنې ولړزاوه چې په هغې چاودنې کې له 150 زیات کسان مړه او په زرګونه نور زخمیان شول. یادی چاودنې لبنان ته ډیر دروند مالی زیان هم واړوه. د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان کابینې استعفا وکړه. په واشنگتن کې د میډل ایست یا منځنی ختیځ د انسټیټیوټ یو څېړونکی رانډا سلم وایي اوس هم دا پیشبیني نشي کېدی چې د لبنان عام ولس به د ځانګړي عدالت فیصلې ته څنګه غبرګون وښيي. حزب الله ډله د ایران لملاتړه برخمنه ده او د ځینو څېړونکو په وینا د لبنان ډیر خلک د روانو حالاتو په اړه حزب الله ذمه وارګني. که عدالت د حزب الله کسان د رفیق حریری په وژنه کې ذمه وار وګڼي نو ممکن د حزب الله په وړاندې د خلکو قهر او غوسه لا پسې زیاته شي. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساده خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
پاکستان په مشرقي وسطا کې د زیاتره عرب ملکونو او په خصوصي توګه د سعودي عرب یو ډیر نږدې اتحادي ملک پاتې شوی دی. دواړو ملکونو تل په سخته کې یو بل لاس ورکړی دی، خو عام طور سره د سعودي عرب د تیلو پر رعایتي نرخونو پاکستان ته د ورکولو او د نور نقد امداد په کولو د سعودي عرب کارونه زیات ښکاروي. هر کله چې په دې دوستۍ کې د پاکستان سعودي عرب سره سر قسم لاس امداد همیشه پټ ساتلی شوی دی. د پاکستان تیرو حکومتونو د عرب ملکونو په خاص طور سره د سعودي عرب د پاکستان په اهمو مسلو کې د مرستې په نکولو تل خاموشي اختیار کړې ده، او چری هم خپل دین یا ځبینو اتحادیانو ته خپل خفګان یا ګیله نه ده ښکاره کړې. خو په تیرو ورځو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ناصافی په الکترونیکی میډیا خپلو مرکو کې د کشمیر په معامله کې د پاکستان د ملګرتیا په نکولو سعودي عرب ډیر بد بد راخ کړی دی. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه ګڼه کې د پاکستان د نامتو صحافي د ایماد ظفر یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان سعودي عرب سره د الق ترخېدو سبب د پاکستان ناقصه خارجه پالیسی ده. ایماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان تل د عالمی طاقتونو یو بډی سم ملک پاتې شوی دی. په دې سبب پاکستان د دومره حیثیت خاوند نه دی چې په سعودي عرب د خپل موقف د پاره فشار واچي. مضمون زیاتی چې په دنیا کې د هر ملک خارجه پالیسی د فائدې او د نقصان د اصولو په بنیاد جوړیږي. قانون خپل خارجه پالیسی د خپل مالی او د جغرافیایي اهمو مفادو په خیال کې د ساتلو ترمخه جوړی، او همدا اصول د قانونو ترمنځ تعلقاتو کې تړون ساتي. په بین الاقوامي تعلقاتو کې د مذهب په شمول نور ټول سوچونه غیر اهم تصور کیږي. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تازه زړه بداوې د دې خبرې سرګندونه کوي چې د یو دو ملکونو ترمنځ مختلف قسمه مذهبي مسلکونه او تاریخي تعلقات د داسې قانونو د پاره ډیر د نقصان باعث جوړیږي چې یا خو خارجه پالیسی په توله نیوي او یا تل په عالمی طاقتونو تکیه ساتي. ایماد ظفر خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې هر راتلونکي کل ته دا تعلیمات ورکول کیږي چې د اسلامي امت مشري د سعودي عرب په لاس کې ده، او دا چې سعودي عرب او پاکستان نه یوازې خپلو کې دوه اسلامي رونه ملکونه دي، ولې دواړه د یو بل د بقا لپاره هم ډیر ضروری دي. خو د سعودي عرب بادشاهانو په حقیقت کې پاکستان ته چری هم په درنسترګه نه دي کتلي، او تلی ترنه د خپل مفادو د پاره کې دونکو جنگونو کې د یو اجرتی کار اخیسته دی. ایشیا ټایمز لیکي چې هندوستان په خپل ولقه کې د کشمیر د آئینی حیثیت ختمولو او د کشمیر د دغه برخې ځان سره د شاملولو د اقدام نه پس هم سعودي عرب په هندوستان هیڅ قسمه اعتراض نه دی کړی، ځکه چې د سعودي عرب هندوستان سره ډیر ګټور تجارتي لین دین قائم دی. هر کله چې پاکستان د سعودي عرب او د نورو ملکونو د مفادو په جنگونو کولو خپل معیشت تالا ترغه کړی دی او اوس د بل خیر ته ناست دی. په دې سبب پردي خیر خیرات ته ناست ملکونه خپله خبره په نورو ملکونو خصوصا سعودي عرب غوندې ملکونو باندې د منودو په حیثیت کې نه وي، کومو ته چې پاکستان تل د هر څه دپاره محتاج دی. د اسلامي کانفرنس د تنظیم په باب له د پاکستان د وزیر خارجه د شاه محمود قریشی بیان بېشکه چې سعودي عرب ته دا خبردارې دی که سعودي عرب په کشمیر د اسلامي کانفرنس د تنظیم غونډه نه رابلي، نو پاکستان یا خو به په خپل مخسر د اسلامي کانفرنس غونډه رابلي، او یا به د اسلامي کانفرنس نه بهر د کشمیر په معامله نور اسلامي ملکونه ځان سره کینی. مضمون زیاتی چې پاکستان کې د جمهوری حکومت یو وزیر خارجه هم د سعودي عرب خلاف داسې بیان د فوج د ملاتړ نه بغیر نشي ورکولای، په دې سبب دا یو ډیر صفا پیغام دی چې پاکستان به اوس د کشمیر د پاره د ترکی او د ملایشیا درونو ته ځي. سعودي عرب د پاکستان د وزیر خارجه د بیان په جواب کې پاکستان ته په قرض ورکیدونکو تیل ورکول بند کړی دي، او یو عرب ډالر ورکړی قرض هم تنه واپس وغوښتو. پاکستان تل د دوستانو ملکونو په مالی امداد او د IMF په قرضو خپل روزګار چلولې دي. په دې سبب د سعودي عرب د لاس اخستونه پس پاکستان اوس خپل ځان په بوختو کې گیر ویني. مضمون لیکي چې سعودي عرب ته یقینا چې د امریکای خاموش مرسته حاصله ده او دا دواړه ملکونه په شریک پاکستان له زورونه ورکی چې یو خو د چین د یاره دوستانه لاس واخلي، دویم د کشمیر خبره هیره کی، او دریمه دا چې د سعودي عرب او د امریکای د بډی سي کردار دی جاری ساتي. مضمون زیاتی کم خلک چې پدی پوی دی چې د پاکستان خارجه پالیسی جمهوریت منتخب حکومت نه بلکې فوج جوړی او چلی، نو دغه خلک به یقینا پدی هم پوی وی چې د پاکستان د فوج مفادات امریکای سره تړلی دي. خو بلخوا چین پاکستان سره د کشمیر په مسله کې دومره مضبوط ولاړ دی چې د کشمیر په لداخ سیمه کې په هندوستان تازه زورگیری کې هندوستان سره خونړی انخته کړی ده. پاکستان سره د قرضو د دلدل نه پرایستو کې خلاص مټ مالی امداد وکړو، او د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د منسوبې په شکل کې پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری شروع کړی ده. چین په دې ټولو اقداماتو پاکستان د امریکای د اثر رسوخ نه وستل غواړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې د بلوچستان په تربت سیمه کې د پوهنتون زده کوونکي آیات بلوچ ته وژنې په سر د اگست 28 د صوبې د ملیشا ځواکونو او د پولیسو مشرانو خپلې غونډې ته وربللې دي. صوبایي او مرکزی حکومتونو د آیات بلوچ وژنه غندله ده. په دې کلمه باندې نور تفصيلات تاسو د کوټې څخه افیس شرانی په راپور کې وړاندې کوو.
د پوهنتون د زده کوونکي حیات بلوچ د وزنې پر سر د اگست پر 28 د صوبې د ملیشا ځواکونو او د پولیسو مشران خپلې غونډې ته وربللې دي. صوبایي او مرکزی حکومتونو د حیات بلوچ وزنه غندلې ده. د حیات بلوچ وزلې ورسته له هغه د خلکو جذبات لاره وپارول چې د نهه یا سه شنبه په ورځ د وزنې زړه بژنونکي عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوه. په یوه عکس کې لیدل کېږي چې د حیات په وینو لړلې جسد د هغه د سپینسرې مور او د سپینږیری پلار و مخته پروت دی. موري اسمان ته په سوال دواړه لاسونه لپکړی دي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر او د حیات بلوچ د مارک په حق له د جوړې سوی کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د کمیټې د دفتر لخوا جاری سوی خبرتیا پر ټویټر خبره کړي چې پکې ویل سوی د بلوچستان د ملیشا او پولیسو مشران به د حیات بلوچ د غیر عدالتي وزن په اړه معلومات ورسره شریکوي. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان کاکل وډی وته وویل د بلوچستان د ملیشا او پولیسو مشرانو تر وربللو وروسته به کمیټې خپلې پریکړې کوي، او په بلوچستان کې د حیات بلوچ په شمول د نورو بشر ضد کارونو په اړه به حکومت ته سپارښتنې کوي.
او له دوی به دا پوښتنه کېږي چې معنا دا ولې دا مندوس او هغه څه بیا د بشري حقوقو یا د انساني حقوقو بېخې ډېر زیات کافر زیاتې روانې کاغه بلوچي علاقه ده، کاغه پښتني علاقه ده.
د بلوچستان حکومت هم د حیات بلوچ وزن غندلې ده او وایي د دې پیښې خبر یې اخیستی دی. د حکومت ویان لیاقت شاهوانی په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د حیات بلوچ وزن ډېره د افسوس وړ، دردونکې او زړه بوژنونکې وبلله.
واقعا یو نوجوان محمد حیات شهید
په تربت کې چې د یو ځوان محمد حیات شهید پیښه وسوه، موږ سمدستي په 24 غنټو کې دننه د تورن کس خلاف مقدمه درج کړه او هغه مو نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر خلکو، سیاستوالو، د بشري حقوقو فعالینو او عامو خلکو د حیات بلوچ وزنه په کلکه غندلې ده. د تحریک انصاف ګوند د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم پر خپل ټویټر پاڼه د حیات بلوچ پر وزنه خواشینی څرګنده کړې ده. اغلی لیکلی په بد کې د خپل کورنۍ مخته د اف سی لخوا د ځوان هلک حیات بلوچ وزن بیخي د منلو نه ده. په داسې حال کې چې د دې پیښې ذمہوار اسکر پولیسو ته سپارل شوی او اف آی آر درج شوی. دا پلټنه باید وسی او معلومه کړی سي چې څنګه د داسې بې پروا وزن اجازه ورکړل سوه. د تربت د سیمې د پولیسو مشر نجیب پندرانی لخوا و رسنیو ته په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی د پیښې مقدمه درج کړي او د ملیشا ځواکونو تورن اسکر یې نیولی دی. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو دفتر تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. حیات بلوچ د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی و او د تېرې پنجشنبې زیارت په ورځ یې په تربت کې له خپل مور او پلار سره د خرما په باغ کې کار کاوه چې د کورنۍ په وینا یې ملیشا اسکرو هلته تر یوې چاودنې وروسته له باغه راوایست او په ډزو یې ووازه. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه تر وړاندې کیږي. دوه ترهګرو ډلو جماعت الحرار او حزب الحرار ډلو چې د پاکستان په قبایلی ضلعو کې فعالیتونه کوي نن مطبوعاتو ته یو پیغام لیږلی او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کې د شمولیت اعلان کړی چې ورسره په ګډه به فعالیتونه کوي. هم په پېښور کې پوهان وایي چې د ترهګرو او جنگي ډلو وروستیو کې بیا زم کې دلبه د ملک امنیتی ادارو ته چیلنج جوړیږي. خوای په کار د سیاسي ګوندونو په دې اړه پښتني راپور تکړی چې د ملک سره پالیسي ده چې د دومره فوزی عملیات وسو او دا غي هیڅ فائدہ نه سو چې وس هم دغه تنظیمونه منظم کیږي. په دې کله باندې تفصيلات تاسو ته د ساديه قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان چې چرته تحریک طالبان پاکستان او د نور داسې بندیز لګولې شي جنگي تنظیمونو ختمولو لپاره فوزی اپریشن شي د دوی بیا را یو ځای کې د سره پاکستان او گاونډي هیواد افغانستان کې هم د دې ملکونو امن او ثبات باندې به د دې سر پریوزي. په پیښور کې د ډان وسپانی ایډیټر او پوهان اسماعیل خان په دې حق لا وی ویډیو ته وویل چې کله نه د ٹی ٹی پی نوې امیر وټاکل شو نو دغه بیلو بیلو دلو را جمع کولو کوششونه شروع شوي او د دې دلو بیا یو ځکه کېدل بعد پاکستان امنیتی ادارو ته یو نوې چیلنج وی.
ظاهر خبره ده چې د ګوتونه بیا د دې یو ځکه کېدل لغه چې کوم د پاکستان د دغه لپاره د سکیورټی د ادارو د لپاره دا یو نوې چیلنج دی. اوس په پوره خدا و چې دی بل بل ډلې ونو حکومت تکا رسانو او دې سره د دې یو ځکه کېدل چې کوم د حکومت لپاره مشکلات پیدا کوي.
د دې نه وړاندې د ترهګر دلو خلاف د پاکستان فوز فوزی عملیات کړی دي او په شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب کې د ترهګرو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان فوز ویلیو دوی د ترهګرو ملامت کړی ده. د پیښور پوهنتون د انسټیټیوټ اف پیس اند کانفلیکټ سټډیز یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای د ترهګر او د جنگیالو ډلو بیا منظم کېدو په حق لا پکار ده د حکومت په پالیسو باندې پښتني راپور تشي.
نن بیا د دې خبرې ضرورت ته چې د پاکستان کم مین سټریم سیاسي جماعتونه دي هغه راوچت شي او په دې سیس باندې یو کلک आवाज اوچت کړي او د حکومت نه غوښتنو کې چې دا دومره راه نجات او راه فلانه او راه مستقيم او دا دومره اپریشنز او دا دومره معاهده او دا غینه بعد دا څنګه خبرې دي چې بیا د اکټیویټیز په وزیرستان کې کیږي په کورمه کې کیږي په خیبر کې کیږي.
هغه وايي په قبایلی علاقو او خیبر پښتونخوا کې هم دغه جنگي ډلو د لاسه ډیره موده جنگیالي توپ پاتې شوه او ډیره وینه توی شوه ده. هغه وايي په کار د سیاسي ګوندونه دا وخت کلک اواز پورته کړی چې د حکومت سه پالیسی ده او ولې دا ډلې بیا را جمع کیږي. ساديه قاسم شاه وی او ای ډی وا پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري.
د جولای په میاشت کې په پېښور عدالت کې د نن د پاکستان له احمدي اقلیتي ډلې سره تړاو لرونکي تن په وژنه تورن ځوان د ترګري ضد عدالت ته ورکړی خپل ضمانت درخواست بیرته اخیستلی. په دې اکله نور تفصیلات تاسو ته حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د مذهب پسپکاوی د تورن کس په عدالت کې د وجنې د ککړ ملزم فیصل وکیلانو د ګل پورز د ترهګرې د مهنوی د عدالت نه د هغه د ضمانت درخواست واپس اخیست دی. د فیصل د وکیلانو د ډلې یو وکیل انامي سبزی ډیونی وسته ویل چې وکیلان غواړي د ضمانت درخواست واپس کېدو سره سره دی د دوی د موکل د مقدمې توند اوریدنه پیل شي.
دا یو د ضمانت درخواست اونن کو مونږه پرېس نه کو او جو اعلان به مکمل دی تقریبا نور په تشتره نه موږ د دې چالان د پاور وځي چې پوتن کوکي چې دا ټرایل سٹارټ شي نو چې د موږ ریکوست اومانه د موږ بیل اپلیکیشن و ډرا شو او ډایریکشن دې چې دا چالان پوتن کوټ کې ټرایل لپاره دې ټرایل سٹارټ موږ چې دا بیل پټیشن کوو نو دا ریم یو وځو چې ګاله مو کو دا ریم یو وځو خو هغه موږ کار کولې نه ضمانت یو ارزي کې دی ارزي پیسې لره د هر یو کیس کې چې کله FIR شي تبدیږي چې دې کې به ټرایل کیږي ټرایل کوټ به بیا دا کیس بار کې پیسې لګي.
عدالت د وکیلانو د درخواست منلو سره سره پولیس ته امر کړی دی چې د مقدمې پوره چالان دی عدالت ته پراتلونکو لس ورځو کې وړاندې کړی شي. د ډیوه نیوز په پښتونخوا د پېښور یو غټ سرکاري وکیل د نوم نه خودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل دوی د کیس د پیروي لپاره یو سرکاري وکیل ټاکلی دی او تر اوسه د عدالتي کاروای نه مطمئن دی. د پېسل په مقدمه کې د توندې درخواست د هغه د وکیلانو په وینا په دې بنیاد شوی چې د فیصل عمر 14 نیم کال دی او د ماشومان سره تړلې مقدمه زر فیصله کول یو قانوني ضرورت دی. خو مطبوعاتو د پولیسو د وینا سره سم د فیصل عمر 14 کال خودلې دی. پېسل د جولای په یو کم دیرشمه نیټه د مذهب پسپکاوی تورن طاهر احمد نسیم د عدالت دننه په ډزو وجلې وو. مطبوعاتي راپورونه وايي د طاهر احمد نسیم مړی امریکې ته د وړلو او د هغه کورنۍ ته د سپارلو لپاره د پاکستان خارجه دفتر په شپږم اگست اجازه هم ورکړې ده. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبري خبرونه ده. د مومندو ځای اوسیدونکو وایي چې کال 2013 او 2014 د ترګري ضد فوجي عملیاتو کې د وران سوو ودانیو موزه ورته لیا هم نه ده ترلاسه سوې او ژوند د کړاوونو سره مخ دی. د سیمه ځخه د کمیس بلی غړي او د سفران سټینډینګ کمیټي مشر ساجد مومند وایي چې په دې مسله په 28 اگست د سفران سټینډینګ کمیټي غونډه ته متعلقه چارواکي رابلل دي چې د دې حل راو باسي. په دې اکله باندې د ارشد مومند په راپور کې نور تفصيلات واوري.
د کال 2011 اخیری میاشتو کې ځینې کډي واپس خپل سیمو ته تلل پیل شو. خو د تحصیل سپو خوېزو او بیزو اوس هم ګڼ شمیر سیمې داسې دي چې خلک ورته نه دی واپس شوي. یو ځای اوسیدونکي ډاکټر حیات مومن دی وته ویل د علاقو کې د خلکو کورونه وران دي، حکومت ورته معاوضه لا هم نه دا ورکړې او متاثر خلک یې خپل د بیا جوړولو مالی توان نه لري.
دلته زمونږ سیمه چې کوم ده ار ویم کور ته باشه دی او داسې شوه دی چې لکه داسې کلیم شي هغه مکمل توګه باندې تباشي. نو خلک دوم راته وایي چې راشي خو څه وجه راشي ولې راشي ځکه چې یو یو کور باندې کم از کم 10 15 20 20 لک روپۍ نه ګینن سبا تاسو د ار کفته ده.
د اپتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم یو چارواکي دیوته ویل مومندو او باجول ضلع دوران کورونو معاوضه ورکولو د موجوده پروګرام نه بهر دی او نور 15 قبایلی ضلعو کې دوران کورونو مالکانو ته د معاوضه ورکولو اخیری پړاو کې دی او تر نیمه زیاتو خلکو ته معاوضه ورکړل شوې ده. د مومندو ضلع انتظامی چارواکو دیوته ویلي په مومندو کې 215 ورانو کورونو لیستونه دي. د نوې سروې ورته لا هم د حکومت لخوا کوم احکامات نه دي ورکړل شوي او د معاوضه ورکولو پروسه د ایبډیمې په خوانی او چارواکي د کرپشن تورونو لوجې د ځنګ ښکار ده. یو ځای اوسیدونکي پردوس ساپی ډی وته ویل دلته د شپږ ورځو نه زیات کورونه د پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي.
انتظامی سره ملاقات وشو د هیڅ حمید اقبال سره نغیو مونږ ته ریکارډ راکو د 1500 کورونو د فارغي او تمونږ ویل چې دا خو سره مونږ نه مونږ تاسو لکه 7000 کورونه رجستر شوي کورونه تاسو د خلینا د انتظامی د خلې خبره وشي وزره کورونه په مونږ کې وران شي په پوځي اپریشنو کې اوس دا تعداد ولې کم شو 1500 ولې رالو.
د سیمینه د قومي اسمبلی غړي او سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن دی وته ویل په 28 اگست کې دوران کورونو په مسله د کمیټې غونډه رابللې ده.
کله تاسو باندې وی سروې کله کوي چې کوم کورونه پاتې دي، نو زه دا یم چې کوم ملاو شوي دي او کوم نه دي ملاو شوي، هغه دې تل موږ ته ملاو شي او زموږ در اروانی سروې تقریبا ان شاء الله موږ ته ډېر خدای هاتو شي. خیر
په مومندو کې د پوزي عملیاتو نه تر ټولو زیاتې د ساپو او د افغانستان پولیس سره نږدې د خوېزو بایزو سیمې متاثر شوې دي. دغه سیمو خلک وایي د معاوضه ورکولو او د نوې سروې پروسه که زر پیل نشوه نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي درنه ورکوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا د وډه یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. په لړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره له 22 میلیونه او د مړو سو خلکو شمیره چې ده 8,000 څخه زیاته سوې ده. یوازې په امریکا کې له دې څخه 5.6 میلیونه څخه زیات کسان ناروغه سوي دي او تر 1,03,000 زخه زیات ځینې مړه سوي دي. په امریکا او نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ تفصیلات زموږ همکار مجاهد جواد درته په راپور کې وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي د کرونا وایرس وبا د نړۍ په ځوانانو کې مخ پر زیاتېدو ده. په ډبلیو ایچ او کې د پاسیفیک سیمې مشر ډاکټر تکیشی کاسای د نهه یسې شنبې په ورځ وویل چې کووېډ 19 په هغو کسانو کې چې عمرونه یې د 30 او بیا تر 40 کلونو پورې وي په چټکۍ سره خپرېږي. ډاکټر کاسای وایي زیات خلک چې په دې عمرونو کې وي حتی نه پوهیږي چې په کورونا باندې اخته شوي دي، ځکه دوی د ناروغۍ ډېرې لږې او یا هیڅ نښې نښانې نه لري او له همدې امله بېله دې چې پوه شي نورو ته وایرس لېږدوي. هغه وویل د دې خطر په دې کې دی چې وایرس هغو کسانو ته انتقالیږي چې زیات له خطر سره مخ دي، لکه زاړه، ناروغ او یا د اوږدې درملنې لاندې خلک. د ډاکټر کاسای څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې وشوې کله چې د امریکا د شمالي کیرولاینا پوهنتون چې د امریکا یو له سترو پوهنتونونو څخه دی د کورونا د خپرېدو له امله ټول ټولګي یا صنفونه کنسل کړي دي. په ناڅاپي توګه د ټولګیو بندېدل یوازې یو اونۍ وروسته د پوهنتون له پرانستل کېدو څخه شوې دي. دغه پوهنتون د مارچ میاشتې راهیسې چې د کورونا وبا نوې خپره شوې وه خپل ټول ټولګي او زده کړې آنلاین ترسره کولې. د ګول یا دوشنبې په ورځ د پوهنتون چارواکو وویل چې په 100 او 100 زده کوونکو کې کورونا مثبت شوي او 350 نور د پوهنتون په لیلیه کې قرنطین شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې پاناما د کورونا له امله له 15 میاشتنی لاکډاون څخه وروسته قرار قرار خپل کاروبارونه او عبادت ځایونه پرانیزي. همدارنګه د ګولیا دوشنبې پورس کلیساوې د ویښتانو سالونونه، دوکانونه او د موټرو تمځایونه هم پرانیستل شوي دي. حکومت همدارنګه خصوصي رغنیزو کمپنیو ته اجازه ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. په پاناما کې 2,000 کسان په کورونا اخته او تر 1,100 زیات یې مړه شوي دي. د کورونا د واکسین په ډګر کې ورستی راپورونه دادی چې یو امریکا میشته واکسین جوړونکي کمپنۍ په جنوبی افریقا کې چې دا مهال پکې د کورونا زیاتې پیښې دي د خپل واکسین دوهم پړاو ازمیښت پیلوي. نووا واکس په یو بیان کې ویلي دي چې د واکسین دغه کلینیکي ازمیښت به په 2015 بالغو کسانو باندې په جنوبی افریقا کې ترسره شي. همدارنګه دغه واکسین به 240 هغو کسانو ته هم ورکړل شي چې په ایچ آی وی وایرس باندې اخته دي خو روغتیایي حالت یې ښه دی او دا د دې لپاره چې په ایچ آی وی د اخته کسانو دفاعي سیستم یا ایمیون سیستم له نورو کسانو سره توپیر لري. د دغه واکسین له لومړني پړاو ازمیښت څخه ښکار شوې ده چې په بدن کې داسې انټي باډي جوړوي چې کولای شي د بدن حجرو ته د وایرس د ننوتلو مخه ونیسي. نووا واکس کمپنی ویلي په جنوبی افریقا کې د خپل واکسین د دوهم پړاو کلینیکي ازمیښت له ارزولو وروسته به دوی په امریکا او استرالیا کې هم دوهم پړاو ازمیښت په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د نووا واکس په بیان کې د سیډن د څنګه مشر ډاکټر ګریګوري ګلین لخوا ویل شوې دي چې په جنوبی افریقا کې د کووېډ 19 د پیښو زیاتوالی د واکسین د کلینیکي دوهم پړاو ازمیښت لپاره ارزښت لري چې لامل یې د واکسین اغیز او نور خوندي اړخونه پیدا کېدای شي. جنوبی افریقا په نړۍ کې په کورونا ځپلو هیوادونو کې دوهم ځای لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر پکې له 15,300 او د مړو شمیر له 11,600 څخه زیات شوی دی. نوواکس ویلی په جنوبی افریقا کې د واکسین ازمیخت په هغو 15 ملیون ډالر باندې روان دی چې د بیل او میلندا ګیټس بنسټ لخوا مرسته شوی وي. د امریکا حکومت تیره میاشت نوواکس ته 1.6 بلین ډالر ورکړل ترڅو په امریکا کې د واکسین د جوړیدو او ازمیخت چارې پر مخ یوسي او تر جنوري میاشتې پورې 100 ملیون ډوز واکسین تیار کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
مشرقی وسطا د پاره د نړیوالې ترقې د امریکایي ادارې د یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی ویلی دی چې یو ایس ایډ د تیرو 150 کالو نه واخلي تر 500 کالو راسي مراکش نه تر عراق پورې تقریبا هر ملک کې کارونه کوي. یو ایس ایډ اداره په دغو ملکونو کې د ډیر مدینه مسلسل داسې ملګرتیا کې اخته ده چې د هغې تر مخې د دغو ملکونو د وسطوان او د صلاحیتونو تر دې حده زیاتولو ته خپل ټول پام ګرځولی دی چې دغه ملکونه خپلې ټولې مسلې په خپلو لاسو کې واخیستی شي او ځان له د خپلې خوښې د یو مستقبل جوړولو جوګه شي. خاغلی مایکل هاروی خپل یو تازه مرکه کې ویلی دی چې په دغه سیمه کې د امریکای د ټیکس گزارو ډیره غټه پیسې په داسې کارونو خرج کړي شوې ده چې د هغو کې دل ډیر ګران ښکارېدل. په دې کې د سکولو د اوبو د نظام مثال ورکې دی چې د کم د جوړولو په برکت چې د خلکو امروزه جون آسان او ممکن شوې ده. خو د زیاته کا چې غالبا د دینه هم اهم کار چې یو ایس ایډ په دې 1500 کلونو کې د مشرقي وسطا په ګردو ملکونو کې کړی دی هغه بشري وسطوان جوړول دي د کم تر مخه چې ډاکټرانو، استادانو، د مالی کارونو ماهرانو او د منصوبه بندۍ د منصوبه سازانو تیارولو لپاره دوی له د تربیت په ورکولو لوی رقمونه خرج کړی شوي دي. خاغلی هاروی وایي چې زه زیات فخر په دې کوم چې زه کله هم د دغې سیمې د یو ملک دننه په یوه یونیورسټۍ کې ګرځم نو په دې ډیر خوشحالیږم چې د دې یونیورسټۍ په زیاتو شعبو کې کار کوونکو او سبق خودونکو د یو ایس ایډ په وظیفو په امریکا کې تربیت حاصل کړی دی. دوی مونږ ولیدل چې د کلونو کلونو دې محنت، تکلیفونو او انساني مت کې کړي سرمایه کارای دغو ملکونو کې د جدت پر اوستو کې څومره لوی کار کړی دی. د زیاته کا چې په دې کار کې مسله دا ده چې د جدت د بدلون راوستو عمل د دغه ملکونو د زلمی کول د توقعاتو نه زیات سستو اوم دغه وجوا چې مونږ د مراکش نه تر ایران پورې د دغه سیمې د ملکونو زلمی کول اولیدو چې د خپل ملکونو لارو کوڅو ته را اوتل او دوی ټول یو خبره نیولې وا او غدا چې دوی د خپل ملکونو د حکومتونو خپل خلکو ته جواب دی لیدل غواړي. دوی غواړي چې د دوی د ملکونو حکومتونه د ایماندار وي او دوی مطالبه وکړي چې د دوی په ملک قائمیدونکو چې د دوی په ملک کې قائمیدونکو حکمرانۍ کې دي د دوی خبرې د غوږ کې خوده شي. دوی د خپل ملکونو د معیشتونو په جدیدو لیکو د روانې دوه غوکو او چې دا په مکمل توګه آزاد او پرانسته هم وي. دوی اوس په دې پوه شوي دي چې یو روغ او صحیح ملک څنګه وي، یعنی په دې لحاظ سره روغ او صحیح چې په هغې کې بغیر د څه اندېښنې سرمایه کاري کېدی شي او خلک پکې ځان له خپل کاروبار روانولی او جوړولی شي. همدا هغه مستقبل دی چې د دغو ملکونو زلمیانې ځان له غواړي. هر کله چې دا کارونه به کلونه اخلي په دې وجه یو ایس ایډ به د مشرقي وسطا د خلکو د دې ذکر شوي مستقبل د حصول دپاره کیدونکې مبارزه کې د دوی ټینګ مرسته کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.